د ازادي رادیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. وباوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمي خلیلزاد د ټاکنې هرکلی کوي او وایي چې هغه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په اسلام آباد کې د هېواد له چارواکو سره له لیدنو کتنو خوښي څرګنده کړه. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یولس کسیز ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت بمی او راکټي بریدونه شایي عام خلک ووژني. ده خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو. پومپیو پاکستان ته تر سفر دمخه دا اعلان وکړ. مایک پومپیو هیله ښودلې چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې یو بنفوذ سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخت افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې اوریدلی سي. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یولس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په ویلامې کې چې نن چهارشنبه خبره سوې، راغلي چې دغه کسان د کابل ښار په پنځمه او دولسمه ناحیه او هم په بګرامۍ او پغمان ولسوالیو کې په ماینی ښودلو د دولتي او نورو متنفذو کسانو په ترور او نورو ویراچونکو فعالیتونو بوخت ول. د ویلامې له مخې د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو دغه کسان له یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیولې دي. تر دې یوه ورځ دمخه وسله والو طالبانو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د مړینې خبر ورکړ. د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 200,000 ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو تازه راپور کې چې د سه شنبې په ماښام خپور شوی، راغلی چې د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دوهمې نیټې پورې دغه کسان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له خپلو کورونو او سیمو بې ځایه شوي دي. په دې کې تر 30,000 ډیر هغه کسان دي چې د غزنی ولایت په وروستیو جګړو کې په موقتي ډول بې ځایه شول. په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله تر 45,000 ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د دغې ولسوالۍ امنیه قمندان ضیاءالدین خوشنود ووژل سو. د شهرک ولسوال محمد کبیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نښتې نن داسې مهال سوي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیړنیو حالاتو ادارې سره د مرسته سوي غنمو د کاروان ملتیا کوله. د ښاغلي کبیری په خبره دا پیښه د کوراب لیلا په سیمه کې سوي دي او طالبان توانېدلي چې د غنمو ډک څوارلس موټر له ځانه سره یوسي. د ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. سموږه خلاصه دی راډیو ری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن چهارشنبه په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره دوستانه لیدنې درلودې. دا د پاکستان د نوي حکومت د جوړېدو رئیس د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ لومړنی رسمي سفر دی. ښاغلی پومپیو د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره د لیدو پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د خپلې لیدنې ستاینه وکړه او هغه یې عالي وبلله. عمران خان په دې لیدنه کې ویلي چې له واشنگټن سره د اسلام آباد اړیکو ښه کېدو ته هیله مند دی. هغه زیاته کړه: دوی وی زه له خوشبینۍ سره نړۍ ته راغلی یم. ورزشکار تل خوشبین وي، ځکه کله چې میدان ته ځي غواړي ګټون کوي. د دوړو هیوادونو اړیکې وروسته لاغلا ترنګلی سوي چې امریکا پر پاکستان د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کېدو اعلان وکړ. پینتاګون وایي پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو ډلو پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې وروسته هند ته هم سفر وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت بمی او راکټي بریدونه شایي عام خلک ووژني. حریت ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې ولسمشر اردوغان قرغزستان ته د رسمي سفر وروسته په الوتکه کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې حکومت ته خبرداری ورکړی چې پر ادلیب بې باکانه برید ونه کړي. ادلیب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ضد یاغیانو په واک کې دی. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د سوریې ځواکونه ادلیب ولایت ته نږدې د یو لوی برید لپاره راټول سوي دي. او د برېټانیا څارنوالانو د دوو روسي وګړو پر وړاندې تورونه اعلان کړی چې د دوی په باور د یو پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور د مسمومولو په قضیه کې شکیل دي. دغه څارنوالانو د تورونو کسانو انځورونه هم خپاره کړل. د برېټانیا د سلطنتي څارنوالۍ د حقوقي خدماتو مشر سو هیمنګ د چهارشنبه په ورځ په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل
Prosecutors from the CPS Counter-Terrorism Division.
دوی د بریتانیا سلطنتي څارنوالۍ د توریزم ضد څانګې شواهد ارزولي او نتیجه اخیستې چې د دې جرم د ثابتولو لپاره کافي اسناد شته او دا په ښکاره ډول د خلکو په ګټه ده چې الکساندر پیتروف او روسلان بوشیروف چې روسیات پدې په داسې کړنو تورن سي. په اروپا کې د دغو دوو روسانو د نیول کېدو حکم صادر شوی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد د ټاکنې هرکلی کوي او وایي چې هغه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په اسلام آباد کې د دې هیواد له چارواکو سره له لیدنو کتنو خوښي څرګنده کړه. د پاکستان نوی صدر اعظم هم وایي خوشبین دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیستل شي. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام سره ګرانه بریښي چې افغانۍ با ثبات وساتل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي چې د ایران پر مسلې به پر بحث متمرکز وي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.15 تپه صافه وځي اوریدلې شي. د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې کېدونکې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد د ټاکنې هرکلی کوي او وایي چې هغه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی وایي ښاغلی خلیلزاد د افغانستان پاکستان او سیمې پر روان وضعیت ښه پوه دی او کولی شي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په هڅو کې مهم رول ولوبوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ښاغلي خلیلزاد ټاکنې ته خوشبین دي چې هغه به له تروریزم سره مبارزه او د سولې پروسه کې مهمه ونډه واخلي. پاکستان ته په لاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خپل ځانګړی سلاکار ټاکي. په اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د زلمی خلیلزاد د ځانګړي سلاکار په توګه له ټاکل کېدو سره هم مهال د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د دغه هیواد لپاره مهم رول ادا کړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي چې زلمی خلیلزاد د تروریزم د تمویل او د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات لري او له ګمارنې سره به د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه جدي او چټکه سي. خلیل کلکانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلیلزاد د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه هم معلومات لري.
معلومات های کافی در مورد افغانستان.
هغه وایي نوموړی د افغانستان او سیمې په اړه کافي معلومات لري او هغه څوک دی چې تل د افغانستان او د سیمې په جریانونو کې ښکېلو. د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه درست معلومات لري. نو ښاغلی خلیلزاد کولی سي چې په سیمه کې د امنیت او سولې راوستو او له تروریزم سره مبارزه کې بریالی وي.
مبارزه با توریسم آدم موفق باشه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبه پورس پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان مسولیت زلمی خلیلزاد ته سپارل شوی. خغلی پومپیو ویلی د امریکا د رهبری هڅه دا ده چې د افغانستان د اوربان او سولې پروسه زلمی خلیلزاد ته وسپاري. زلمی خلیلزاد افغان الاصل امریکایی ده او د پاکستان له منتقدونو شمیرل کیږي. نوموړی له دې وړاندې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. په یو شمیر راپورونو کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه هیواد لوی درستیز جوزف ډانفورد سره په سفر کې ملګرتیا کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وایي ښاغلی خلیلزاد هغه شناخت چې له سیمې او افغانستان لري کولای سي د دغه هیواد په مسایلو کې مهم نقش ادا کړي.
د افغانانو سره په ډېره وسیع توګه باندې هغه لري بلدیت لري، سیمې د هېوادو سره ډېر بلدیت لري. خلیلزاد د افغانانو خوشبینه دي چې بالاخره دوی د افغانانو سره هم خپل نقصان د مصالحې په لاره کې وسیع ډیپلوماتیزم ولري او د سیمې د هېوادو سره هم خپل لیدنې کتنې ولري.
زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د افغانستان سولې د هڅو د دوام لپاره په دغه پوست په دنده ګمارل کېږي چې په دغه هیواد کې سوله او په دې برخه کې د پاکستان مرسته د خبرو د سر ټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته د سفر پر مهال ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره به په لیدنه کې ټینګار وکړي چې اسلام آباد په ځانګړې توګه د دغه هیواد نوی صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د جګړې ختمېدو او سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغانستان د سولې او پخلاینې د بهیر د څارلو لپاره د ښاغلي خلیلزاد د ټاکنې هرکلی کوي او وایي چې دغه ټاکنه د دې څرګندونه کوي چې د سولې په برخه کې د افغانانو غوښتنې ته متحده ایالاتو خپل پام زیات کړی دی. د دې شورا ویان سید احسان طاهری له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
آقای خلیلزاد افغان ما هست، بدون شک یک شخصیت مطرح بین المللی ما هست، یک کس هست که میتونه سیاست های امریکا را در افغانستان در پروسه سال افغانستان تصویب ببخشه و اینجا ما امیدوار هستیم که در صورت بخشیدن پروسه سال با مذاکرات بین حکومت و طالبا در این بخش گام های خوبتر و قویتر و بیشتر انشاءالله مشترکاً با ما بردارم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری و یو شمیر سیمه ایز او نړیوال کارپوهان هم دغه ټاکنه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره مهمه بولي او په عین حال کې وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به د افغانستان، د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اغیر د اړیکو په رغولو کې چندان مرسته ونه کړي. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
د چارو کارپوهان د امریکا لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې پر پروسې د څارنې لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنې ته په تیره بیا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترینګلو اړیکو په رڼا کې په کوم نظر ګوري؟ د امریکا د ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو څیړونکی مایکل کوګلمن وایي د خلیلزاد ټاکنه دا معنا لري چې د ټرمپ اداره غواړي یو جګپوړی چارواکی پر یوې ځانګړې د روغې جوړې پر پروسې تمرکز وکړي، خو د هغه په وینا پر پاکستان د خلیلزاد انتقادي چلند ته په پام هغه دا پیغام هم ورکوي چې کله د سولې خبرې اترې او د روغې جوړې پروسه پیلېږي شایي اسلام آباد ترې څنګ ته شي او دغه پروسه به له لرې څاري. د پاکستان د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه زاهد حسین هم د پاکستان په وړاندې د ښاغلي خلیلزاد د دریځ په اړه د کوګلمن له نظر سره موافق دی او وایي په تیرو وختونو کې هغه پر پاکستان سخت انتقادونه کړي او ټاکنه به د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته ونه کړي. د هغه په وینا د پاکستان او امریکا په اړیکو کې ترینګلتیا ته په پام یو لوری هم نه غواړي چې په بشپړ ډول اړیکې وشلوي، خو اسلام آباد ځان ډېر تر فشار لاندې احساسوي چې دغه اړیکې یوازې د افغانستان پر مسالې پورې محدود شوې. د پاکستان د چارو دغه کارپوهي اساسي مسأله دا ده چې موږ غواړو د امریکا متحد ووسو، خو له یوه عزت او وقار سره. شاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش د ځانګړي استازي او په دې هیواد کې د امریکا د سفیر په توګه د دندې په محل او له هغه وروسته د چارو د یو کارپو په توګه په مرکو کې پر پاکستان انتقادونه کړي دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکو کې ډیر ځلې اسلام آباد تورن کړی چې د افغانستان په وړاندې تل دوه مخی سیاست مخته وړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته په لاره هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې سپاره وو ویلي چې له پاکستان سره غواړي کړکېچنې اړیکې بیرته عادي کړي او دا د دې هیواد نوي حکومت ته یو فرصت دی چې دریز بدل کړي. پومپیو زیاته کړه موږ پاکستان ته اړتیا لرو چې د روغې جوړې په هغه پروسه کې جدي شکیل او له موږ سره مرسته وکوي چې په افغانستان کې پرمخ وړو. پامپیو د خلیلزاد د ټاکنې په اړه وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا به نوموړی د سولې د خبرو مشي او هم به په دې برخه کې په کابل کې د امریکا له سفیر جان باس او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي الیس ویل سره چې ویل کیږي په دې وروستیو کې د طالبانو له استازو سره یې کتلي په ګډه کار کوي. پران کارپوریشن تحقیقاتی مرکز کې د بهرنۍ پالیسۍ څیړونکي لوریل میلر چې تر 2018 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جګپوري استازي په توګه دنده ترسره کړې وای، د خلیلزاد ټاکنه به د امریکا لخوا د سولې یو جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې یو قوي پیغام ورکړي. دا وای د سولې د ستونزمنو خبرو مختوړل یو استازي نه بلکې یو قوي چارواکي ته اړتیا لري چې په دې سطح د امریکا د حکومت له ملاتړ برخمن وي او هم ښه ډیپلوماتیکه تجربه ولري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکمو د افغانستان د سیاسي پروسې د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو او د وزیر لخوا د زلمی خلیلزاد د ټاکنې په باب واورېدل. مایک پومپیو دغه اعلان هو خبره لاندې چې د سره پاکستان ته په لاره او ملګري او وکړ. مایک پومپیو هم نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. پومپیو له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره خپلې خبرې ښې او عالي وبللې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي دي چې دای هیله مند چې له امریکا سره د اړیکو یو نوی باب پرانستل شي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی، دلته په سټډیو کې سره د نور جزئیات به واوروي.
مننه نوري صاحب. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او ورسره مل لوړ رتبه پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. مایک پومپیو له قریشي سره خپل غونډه ډیره خو بلله او له دې کتنې خوښي څرګنده کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې صدر اعظم ته تر رسیدو مخکې امریکا ضد دریځ درلود، هیله څرګنده کړه چې له امریکا سره به په اړیکو کې نوې صفحه جوړ شي. عمران خان چې د پاکستان د کرکټ ستوری او له مایک پومپیو سره د کتنې پر مهال ویل یو سپورټمن تل خوشبینه وي. دی وی تاسو پوهیږئ چې زه خوشبینه پیدا شوم. سپورټمن تل خوشبینه وي. په لوبغالي کې چې قدم کیږدي فکر کوي ګټون کېده. تر دې مخکې اسلام آباد ته په الوتکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبریالانو ته ویل اوس وخت رسیدلی چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې نوی پړاو پیل شي. خو پومپیو دا هم ویل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې زیات چیلنجونه هم موجود دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد چې له مایک پومپیو سره د اسلام آباد په سفر کې ملګری دی وویل عمران خان ورسره په کتنه کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان ګډ هدف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر باجوا سره هم وګوري. سپین ماڼۍ په دې باور ده چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI او د دې هیواد نور پوځي بنسټونه د ایدیالوژۍ او په افغانستان کې د هند د نفوس د مخنیوي له مخې له طالبانو مالی او پوځي ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او دفاع وزیر جیمس ماتیس نوې ډیلی کې له هندي مقاماتو سره وویني او د دو اړخیزو مسئلو ترڅنګ په دفاعي او سوداګریزو چارو ورسره خبرې وکړي.
بلې، رضوان مراد له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وامه اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په اسلام آباد کې د دې هیواد له نوي صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له نوي وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل او د خپلو لیدنو کتنو په اړه رضایت څرګند کړ. مایک پومپیو داسې حال کې پاکستان ته تللی چې د امریکا د دفاع وزیر هم هند ته رسېدلی دی، جیمز ماتیس. ټاکل شوی چې مایک پومپیو هم په نوې ډیلی کې له هغه سره یو ځای شي. ازادي راډیو اوري د دغو لوړ پوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه. په تېره بیا د افغانستان په اړه د هغوی له وروستیو څرګندونو مو خبرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه پورې څه باندې 3.5 لک افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ادارې په وینا تر ټولو ډیر افغانان د جګړو له لاسه بې ځایه شوي دي. تفصیل له اسمت سروان پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي د سږ کال په لومړیو اوو میاشتو کې تر 2,00,000 زیات افغانان د جګړې له لاسه بې ځایه شوي دي. دا اداره وایي د سږ کال د جنوري له لومړۍ څخه د اګست تر 10مې پورې د افغانستان په 24 ولایتونو کې 2,09,000 تنه د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یاده موده کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر یو څه کم شي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل آزادی رادیو ته وویل
د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو له شاوخوا 1,98,000 تنه زمونږ هیوادوال د جګړو نامنیو او تیخو له امله بې ځایه شوي. بیا 380,000 تنه په همدغه موده کې له بشري مرستو څخه برخمن شوي، یعنی دا هغه بې ځایه شوي چې د تیر کال بې ځایه شوي هم پکې شامل دي.
میاخیل وایي په دې شمېر کسانو کې د وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له کبله بې ځایه شوي کسان شامل نه دي. افغان چارواکو او د بشري مرستو ادارو په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو د شمېر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي بې ځایه شوي کورنۍ عموما له سختو شرایطو سره مخامخېږي. د سرپناه، خوراک، اوبو د نشتوالي او د تشناب او روغتیایي امکاناتو د کموالي په شان ستونزې ورته پیښېږي. دا اداره وی د بیزای کېدو له کبله د افغان شزو او ماشومان ژوند لا زیات اغیزمن شوی، ځکه چې دوی له دوا درمل، شونځي او نور امکاناتو به برخې شوي دي. په همدې حال کې د ادارې ویلي چې د وچکالۍ له کبله د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې 13 میاشت 1,500,000 افغانان بیزای شوي دي. دا دفتر وایي چې اکثره بیزای شوي کسان هرات او قلعینو ښارونو ته کډه شوي او په غیر رسمي سیمو کې اوسي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه څه باندې 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. دغه راز د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم نن وویل چې په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران بیرته هیواد ته ستانه شوي. د دې وزارت د رسنیو سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې هیواد پر راستنه شو کډوالو کې زیاتره هغه ځوانان او کورنۍ دي چې د کاروبار لپاره ایران ته تللي ول او هلته هم اوس اقتصادي ناوړه حالت دوی دې ته اړ کړی چې بیرته خپل هیواد ته کډې بار کړي. همدا شپه مل کابل یو خبر ترلاسه کړ چې د کابل په دشت بلچی سیمه کې یو 14 شوې. ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم د شپې سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. شفق صاحب، اوریدونکو ته وایي چې دا لوی 14 و او کڅنګه
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، 3 دقیقې وړاندې د کابل ښار په لویدیځه برخه دشت برچی سیمه کې چې شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند ده، دلته یو 14 شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا 14 تاییدوي. د دې وزارت ویان نجیب دانش 3 لحظې وړاندې ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې دغه انفجار د یوې انتحاري حملې لامل شوی، او د ویل چې انتحار کوونکی ظاهرا یا غلمړنی معلوماتو لمخه چاودیدونکو مواد ځان پورې تړلی وو. د همدار از ویل چې په دغه پیکه کې تلفات او خسارات هم سه او زیانونه خو وی ویل چې لا تر اوسه دانسی ویلای چې په دې پیکه کې څومره کسان وژل شوی یا ټپیان دي او څه زیان اوښتی. او دغه راز دای همونه ویل چې د حمله کوونکی هدف هلته څو، خو تر دې په خوا هم هلته ځینې پیکه شوی دي او دغه انتحاري حمله او وسلواله حمله د کابل په لویدیځه برخه کې پتیره په دشت برچی کې چتړډیره شیامیشته سیمه ده، او مسولیت تر دې په خوا ډیر کله داعش دلې اخیستای. ولې تر اوسه پورې دغه پیکه چې شوی دغه حمله چې شوی کومې ډلې مسولیت نه دی منلای؟
بله شفق صاحب، تاسو نه مننه د ازادي راډیو خبريال ول کابل چې د دشت بچی په سیمه کې دی وی 14 چې د افغان چارواکو په وینا یو انتحاري و. نور حال راکو په دې اړه ک نور جزئیات مترلاسه کړل، له تاسو سره به شریکو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان بانک رئیس وایي د هیواد روان اقتصادي وضعیت په پام سره دا ګرانه بریښي چې افغانۍ ارزښت باثباته وساتل شي. په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت په بې ساري توګه راټیټ شوی دی. نن هم د کابل د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو ډالر په 4 افغانۍ تبادله کېده. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو ځینې دلایل په انګوته کړي دي چې تفصیل به د رضوان مراد په رپورټ کې واورو.
د افغانستان بانک رئیس وایي مختلف اقتصادي عوامل دي چې په نتیجه کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د افغانستان ناپایداره اقتصادي وده، د صادراتو اندازه او په سیمه کې روان سیاسي او اقتصادي حالت د دې سبب شوی دی چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شي.
مسئله سطح تولید و رشد اقتصادی یک کشور است. دوم هم
د یو هیواد د تولید سطح او اقتصادی وده او د سوداګرۍ د بیلانس وضعیت د پولی واحد د باثبات پاتې کېدو لپاره مهم دی. هر څومره چې د یو هیواد د سوداګرۍ کسر محدود وي، هغومره پولی واحد باثبات پاتې کېږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وویل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ټیټ دی او همدې ته په پام سره دا ډیره ګرانه ده چې د افغانۍ د باثبات کېدو خبره وشي. دا نوموړي په وینا افغانستان له بده مرغه ډیر لوی مالی کسر لري چې دا د افغانۍ د باثبات کېدو مخه نیسي. د افغانستان بانک رئیس پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو ته په اشاره وویل چې بې له شکه په سیمه کې دا وضعیت د افغانستان پر اقتصاد او د ډالر په ارزښت اغیز کوي. خود خاغلی صدیق په خبره د افغانۍ په مقایسه ایرانی ریال او پاکستانی کلداری خپل ارزښت زیات بایللی دی. نو موري ویل که څه هم د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی، خو په اسعارو کې دومره بدلون د عامو خلکو پر ژوند کوم مستقیم تاثیر نه لري. د افغانستان بانک رئیس د افغانۍ د باثبات پاتې کېدو لپاره د پاکستانی کلدارو د استعمال د مخنیوي لپاره د جنوب او ختیځو ولایتونو د مقاماتو او مدني فعالانو هڅې وستایلې او په خبره د هڅو ډیر مثبت اغیز لرلی دی. د افغانستان بانک رئیس په داسې وخت کې د افغانۍ د ارزښت او د هغې مخته د پرتو ستونزو په اړه څرګندونې کوي چې د کابل د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو ډالر په 4 افغانۍ تبادله کېږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به روانه میلادي میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي چې بحث به د ایران پر مسلې متمرکز وي. د دغې غونډې ځانګړتیا په دې کې ده چې له دې مخکې د امنیت شورا اکثرو غونډو په غونډو کې د هیواد استازي نیکي هیلي انګرون کړی دی. د یادونې وړ بولو چې امریکا په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د روان سپتمبر په وروستیو کې د ایران په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي. دا خبره په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلي د سه شنبه په ورځ وکړه. امریکا حاضر ده د ملګرو ملتو د امنیت شورا ریاست په غاړه لري. میرمن هیلي د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره وویل چې د دې هدف دا دی چې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د سرغړونو د ادعاو پر سر پر ایران نور فشارونه راوړي. د خبریالانو ته وویل ولسمشر ترامپ ډیر خوشاله دی چې که موږ دا یقیني کړو چې ایران له نړیوالو مقرراتو سره سم چلی شي. دی همداراز وویل که د ایران له لوري د تروریزم ملاتړ ته وګورو، نو که د دوی له لوري د بالاستیک توغندو آزموینو ته توجه وکړئ، که هغو نیول شویو وسلو ته پام وکړئ چې ایران یې حوثیانو ته ورکوي، دا ټول کارونه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو سرغړونه ده. دا ټول سیمې ته خطرناک دي او دا ټولې هغه چارې دي چې نړیواله ټولنه باید پرې خبرې وکړي. امریکا وروسته لدی چې د 13 اگست په 8 پر ایران یو اړخی سخت بندیزونه اعلان کړل، هڅه یې کړې چې نړیواله ټولنه پر ایران فشار راوړي. امریکا د غراز د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي لپاره نننۍ ورځ یعنی د نومبر 15 ضرب العجل ټاکلی دی. اروپایانو د بندیزونو په برخه کې د امریکا د پریکړې په وړاندې مقاومت کړی، خو د روانې اونۍ په پیل کې جاپانی رسنیو وویل چې د دغه هیواد حکومت موافقه کړې چې له ایران څخه به د تیلو اخیستل دروي. ایران ویلي چې د امریکا له لورې پر ایران د بیا بندیزونو د لګیدو خلاف د هیګ نړیوالې محکمې ته شکایت کوي او وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو د محکمه به د امریکا یو اړخیز بندیزونه وځنډوي.
ازادي راډیو اورې مخکې مو په کابل کې د دشت برچې په سیمه کې د یو چاودنې په اړه واورېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مجرو تایید کړ چې په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور هم ټپیان دي. چاودنه هم یو ورزشي کلب ته نږدې شوی. په دې اړه نور جزئیات به زموږ په راتلونکي خبرونه کې چې زما همکار فرشته نگاه مخته وړي واورې.
تشکر نوریوس. نوری خسته نباشین، شامتان بخیر.